درنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند او زمانور همکاران هرکلی کوو. السلام علیکم. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1491 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ د 8 نیټې او د ښځو د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان ټولو ښځو ته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت مبارکي وایو. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.5 اورېدلی شي. پیل له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه رسمن غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ بند کړي. د امریکا سناتیر ورځ جان برینن د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سیایې د نوي مشر په توګه تایید کړ او د سو هیوادونو مشان د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته روان شوي څو نن د ولسمشر هوګو چاویز د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه رسمن غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دې بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان پرون ازادي رادیو ته وویل زلمی رسول خپل ایراني سیال ته پاستول لیک کې دا غوښتنه کړې ده. هیروي وایي په لیک کې همداراز غوښتنه شوې چې ایران ته د افغانستان د سترې محکمې د رئیس او پلاوي سفر ته امکان برابر کړي.
د لیک دوه درې ورځې مخکې په کابل کې د ایران سفارت ته سوال شوی او فکر کوم د سفارت له لارې ایران ته رسیدلی. په پام کې ده د افغانستان د سترې محکمې رئیس د ایران له قضایي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیې او فرانسې له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له تروریزم سره د مبارزې پر اړوند مسلو خبرې وکړې. د جمهور ریاست لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي کرزی د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د برتانیې صدر اعظم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. پاینه حال کې ولسمشر حامد کرزی پر افغانانو غږ کړی چې د چاپیریال ساتنې د وضعیت د ښېګڼې لپاره نیالګي کینوي. ښاغلي کرزی په خپل 15 ورځنۍ راډیوي وینا کې همداراس له خلکو غوښتنه وکړه چې پر زراعتي مځکو د ودانیو له جوړولو ډډه وکړي ځکه دا به د په وینا د چاپیریال پر حالت ناوړه اغیزې وکړي. او د سرپل د خزو د چارو ریاست چارواکي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. د سرپل د خزو د چارو رئیس نسیمی ارزو ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې. میرمن ارزو ځانګړي ارقام ورنکړل خو د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو عوامل په ګوته کړل. لا کونړنامو څو ورځې مخکې رپورټ درلود چې په دغه ولایت کې هم د خزو چارو ریاست ویلي وو چې د تشدد پیښې تیر کال زیاتې شوې وې. د امریکا سناتیر ورځ جان برینن د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سیایې د نوي مشر په توګه تایید کړل. برینن د درې شپېتو موافقو او څلور دېرش مخالف رایو په ترلاسه کولو سره د سیایې د مشر په توګه تایید شو. د سیایې لپاره نوی مشر وروسته لاغه غوره شو چې یو جمهوري غوښتونکي سناتور د بې پیلوټ الوتکو په برخه کې د اوباما ادارې د پروګرام په اړه د پښتنو په خاطر د بحث له ځنډولو لاس واخیست. د څو هیوادونو مشران د وینزویلا پلازمینې کاراکاس روان شوي څو د نوي ولسمشر هوګوچا وبخیڅو نن د ولسمشر هوګو چاویز د جنازي په مراسمو کې برخه واخلي. په همدې حال کې زرګونه خلکو تیر ورځ د چاویز سره خدای پمانی په مراسمو کې ګډون وکړ. د چاویز تابوت چې د وینزویلا په بیرغ کې تاو د پوزي اکاډمۍ په ودانۍ کې خدل شوی وو او سلګونه زره ویرجنو خلکو درناوی ورته وکړ. د ارجنټاین ولسمشر کریستینا فرناندز د کریچنز او د بولیویا او یوراګوای ولسمشران په دغه مراسمو کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکتوریا نولاند وویل چې یو کوچنی پلاوی به په مراسمو کې د متحده ایالاتو استازیتوب وکړي.
The US delegation to the funeral will include
دا وایي د جنازې په مراسمو کې د متحده ایالاتو د هیات په ترکیب کې د امریکا په خاني استازي ویلیام ډیلونت او د امریکا یو بل استازي ګریګوري میکس او په کاراکاس کې د امریکا د سفارت شارزافیر جیمز دیر هم شامل وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د تیرې اونۍ په خبرو کې د امتیاز ورکول هیڅ راستره نه درلوده. خامنئي چې خبره یې د ایران په چارو کې ټاکونکي ده وویل چې لویدیځ له اټومي مسلې څخه د بندیزونو د لګولو لپاره د یوې پلمې په توګه کار اخلي. دا و خبرونه. خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې د ایران له حکومت غوښتي چې د پاغه هیواد کې د افغانانو د ادامونو لړۍ بند کړي. په دې اړه رپورټ سربیره مولدې خبره چې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي په پاکستان کې د هغو طالبانو وژنه چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته لیواله وو د سولې بهیر ته زیان رسولی. ملي ائتلاف وایي چې د افغانستان په حکومت کې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. په دې مسلې پر رپورټ سربیره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم مه هېروئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې د ایران له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د افغانانو د ادامونو لړۍ بند کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ازادۍ رډیو ته وویل چې زلمی رسول خپل ایراني سیال ته دالیک پر روانه ونی کې استولې. د بشري حقوقو مدافع ټولنو په ایران کې د افغانانو د ادامونو د دوام لوجې په هیواد کې د نن او بهر د ایران پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. د بشري حقوقو د څار ټولنې د ادامونو د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کولو بلل او د ایران پر حکومت غږ وکړ چې پر افغانانو د ادام د حکومتونو لامل کولو ډډه وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
له هغو انتقادونو وروسته چې ویل کېدل افغان حکومت په ایران کې د افغان زندانیانو د ادامونو د لړۍ د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په رسمي ډول په هغه هیواد کې د افغانانو د ادامونو د بندیدو غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند احمد زیا سیامک هیروی ازادۍ رادیو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر خپل ایرانی سیال علی اکبر صالحی ته د لیک په کابل کې د ایران د سفارت لارې استولای. سیامک هیروی د دې لیک د محتویاتو په اړه ازادۍ رادیو ته ویل
در این نامه خواسته شده تا هر چیز مسئله اعدام ها در جمهوری اسلامی
ایران بلیک که گفته نشوی چی پیران که دی افغانان و اعدامونه دی سم دستی بند شی او هم در از دی ایران لی اسلامی جمهوریت سخه گفته نشوی چی دی افغانستان دی قاضی القضات سفر تا امکان برابر کری سو دی افغانستان یو جک پوره حیعت دی ایران دی ستر محکمه لی چارواکو سر دی خبرو او کتنه لپاره ایران تولار شی
کشور ایران مسافرت کنن.
خغلی هروی زیاته کړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه دی لیک ته جواب نه دی ویلی، خو افغان چارواکي وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه وخت مخکې په ویانا کې لخپل افغان سیال سره ژمنه وکړه چې د قضایي قوې له مشر څخه به وغوړي څو پر افغانانو د ادامونو د حکومونو عملی کول وزندوي. معلومه نه ده چې د افغانستان او ایران د سترو محکمو استازي به څه وخت سره وګوري، خو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند هغه موضوعات یاد کړل چې دواړه لوري به خبرې پرې وکړي.
مسئله دسترسی زندانیا به وکیل مدافع هست. تعدیل
مدافع وکیل ته د بندیانو لاسرسی، د اعدامونو د ټولو حکمونو تعدیل په طویل حبس او همدارس باید پوښو چې په ایران کې په کوم شمیر افغانان بندیان دي، جرمونه کوم دي، له حبس څخه یې څو کاله تیر شوي او پر دوی صادر شوي حکمونه څه ډول دي، مجازات یې سپک دي که درانه. په ایران کې د افغانانو د اعدامونو دوام په هیواد کې دننه او بهر د ایران پر حکومت د بشري حقوقو د مدافع ټولنو د سختو انتقادونو باعث شو. د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د ایران د حکومت دا عمل له نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړونه وبلله. د دې ټولنې د ایران د چارو کارپوه فراز سانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ایران له حکومت وغوښتل چې پر افغانانو د اعدام د حکمونو تطبیق بند کړي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې په ایران کې اکثریت افغان بندیان د مدافع وکیل له لرلو پرته غیر عادلانه محاکمه کیږي او بیا په اعدام محکومیږي. ایران دا ادعا رد کړي.
و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې د ایران له حکومت غوښتي چې په هیواد کې د افغانانو د ادامونو لړۍ بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې ورسره کوي چې د ملي شورا یو شمیر غړو پر حکومت انتقاد وکړ چې په ایران کې د افغان زندانیانو مسله په جدیت سره نه ده تعقیب کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
وروسته له هغه چې سور از وړاندې یو شمیر افغانان په ایران کې اعدام شول. د ملي شورا ځینې غړي وایي چې افغان حکومت په بهر کې د خپلو اتباعو له حقوقو څخه د دفاع په برخه کې پاتې راغلی. دوی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کمزوري مدیریت او سیاست د دې لامل شوی چې په ایران کې په اعدام د محکوم شوو افغانانو د مسلې په اړه نوموړي هیواد ته د قضایه قوې د یو پلاوي د تګ موضوع وزندېږي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عارف الله پښتون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د افغانانو اعدامېدو ډېر اندېښمن کړی او ډېر ژر به دوی د دې مسئلې په اړه له اړوندو چارواکو وضاحت وغواړي.
دغه ډېره مهمه موضوع ده او انشاءالله موږ دغه زموږ اولینه موضوع به وي او دا موږ ډېره کلکه او جدي به نسو او د بهرنیو چارو وزیر صاحب شخصا زلمی رسول خپل کمیسیون ته احضار کړو.
ملي شورا په داسې حال کې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام په اړه اندېښنه ښیي چې په دې وروستیو کې تخار او فراه ولایتونو ته په ایران کې د شاوخوا 15 تنو اعدام شوو افغانانو مړي راوړل شول. د تخار د افغان ولسوالۍ اوسیدونکو آزادی راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ایران کې د نږدې 80 تنو اعدام شوو افغانانو جسدونه د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې خاورو ته سپارلي. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له ایران څخه تر یوې دایمي حل لارې پورې په اعدام د محکوم شوو افغانانو د اعدام د ځنډېدو غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت تېره یکشنبه وویل چې ډېر ژر به د قضایه قوې یو لوړ پوړی پلاوی هم د دې مسلې د حل لپاره ایران ته سفر وکړي. خو د دې وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه پلاوی ایران ته نه دی تللی.
د پټې خولې فریاد.
ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي
دوستانو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، نن د مارچ 8 نیټه د ښځو نړیواله ورځ ده. موږ به نن د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې اړه بیلابیل ځانګړي مطالب او ځانګړي خبرونې ولرو چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي په پاکستان کې دغه طالبانو وژنه چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته لیواله و د سولې بهیر ته زیان رسولی. افغان چارواکي وایي د پاکستان د استخباراتو ادارې په دې وروستیو کې د طالبانو هغه قومندانان وژلي چې له افغان حکومت سره یې د سولې غوښتنه کوله. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د سولې د عالي شورا غړی حاجی دین محمد وایي پاکستان هغه افغان طالبان چې سوله غواړي باید ونه وژني. حاجی دین محمد چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې وویل که د طالبانو د هغو مشرانو چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته لیوال وو د وژل کېدو خبر رښتیا وي، نو دا به په هیواد کې د سولې پر روان بهیر ناوړه اغیزې وکړي.
واضح
ہے
کہ در مجالس
مختلف با شورای الصلح دی وی دا له غژمنو څخه چې د پاکستان اسلامی جمهوریت د سولې عالی شورا سره په بیلا بیلو غونډو کې کړی دي سرغړونه ده، نو په همدې دلیل د دې اغیزه به خې نه وي، منفی به وي. یو افغان مقام په دې ورستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د او قومندانانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د مقام چینه غوښتل نوم یې یاد شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د هغه طالبانو چې له افغان دولت سره یې سوله غوښته او ځکه خو د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال رحمت الله نبیل چې د څه وخت لپاره یې د ملي امنیت د عمومي رئیس دنده لرله هم وایي پاکستان هغه طالب مشران چې له افغان دولت سره سوله غواړي یعنی یا یو اجنی نو موري په دې اړه وویل
پاکستان همیشه د جهاد په نامه زموږ هیواد ته تروریستي را لګلای، انتحاري را لګلای، تفرقه باندې اخته دي او هر هغه څوک چې د سولې طرفدار وي هغه متاسفانه یا بندیانیږي یا وژل کیږي. او همدا اوس هم دا لړۍ پاکستان کې روانه ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې طرفدار دي په طالبانو کې هغه نیول کیږي یا وژل کیږي.
خغلی نبیل وویل چې په افغانستان کې د پاکستان ټولې توتی باید شنډې شي او زیاته یې کړه هغه چې په افغانستان کې تشدد تلمن وهي باید د نړیوالو په تور لیست کې شامل شي. په وروستیو څو ورځو کې ځینو رسنیو د پاکستان د عالمانو د شورا د مشر مولانا طاهر اشرفي له قوله راپور ورکړ چې ګنې نوموړي په افغانستان کې ځانوژونکي حمله روا بللې دي. که څه هم اشرفي د ده په حواله ویناوې رد کړي، خو د ده له قوله په رسنیو کې خپرو شویو څرګندونو افغانان سخت په غوسه کړل.
خو پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلاده
جرګي او د لوی جرګي
دا نوې لړۍ ډیر ژر له ازادي او مشال رادیو غانو خبريږي.
او سم په مکرې یو ار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه رسمن غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ بند کړي. ولسمشر حامد کرزي پرون د برتانیا او فرانسې له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او له تروریزم سره د مبارزې پر اړوند مسلو خبرې کړي. ولسمشر حامد کرزي پرون پر افغانانو غږ کړی چې د چاپیریال ساتنې د وضعیت د ښېګڼې لپاره نیالګي کینوي او چاپیریال ته پاملرنه وکړي. دا سرپل د خزو د چارو ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیخ خو کې سیاتواله راغله. د څو هیوادونو مشران د وینزویلا پلازمینې کاراکاس سره روان شوي څو نن د ولسمشر هوګو چاویز د جنازي په مراسمو کې برخه واخلي. د امریکا سناتیر اورس جان برینن د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای د نوي مشر په توګه تایید کړ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون پر لویدیځ هیوادونو انتقاد وکړ چې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د تیرې اونۍ په خبرو کې د امتیاز ورکول هیڅ راستره نه درلوده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر شمالي کوریا د دې هیواد د وروستۍ اټومي ازموینې په خاطر نوي سخت بندیزونه په قاطع اکثریت سره تصویب کړل. دوستانو اوس هم رازو دې ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
ملایان څه کوي دا د انټرنیشنل هارالد ټریبیون ورسپانې د مقالې عنوان دی چې په استنبول کې د اسلامي عالمانو د غونډې په اړه ده. ورسپانه لیکي که څه هم استنبول نور د اسلامي خلافت مرکز نه دی، خو په دغه ښار کې د اذان شخ پخوانی خاطرې راژوندۍ کوي او د اسلامي همکاري د راتلونکي سولې افغانستان لپاره په نوم غونډه په دې ښار کې دا تاییدوي چې په اسلامي هڅو کې دغه ښار خپله برخه لري. انټرنیشنل هارالد ټریبیون ورسپانه وړاندې لیکي د استنبول په غونډه کې د افغانستان په ګډون د انډونیزیا، بریتانیا، پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو استازو برخه اخیستې وه او دوی هڅه وکړه چې هغه کار وکړي چې حکومتونه نه دي توانېدلي چې وکړي. د ورسپانې په باور سربیره پر دې چې په دې غونډه کې مختلف کسان راغونډ شوي وو، خو د هغوی ترمنځ تفاهم آسانه وو او نظرونه سره نږدې وو. عالمانو پر دې بحث وکړ چې په افغانستان کې څه سم دي او څه ناسم. دوی پریکړه وکړه چې په راتلونکي کې به د افغانستان او نړۍ عالمان د ځان وژونکو بریدونو په اړه، د ملکي خلکو د وژنې په اړه، د لرغونو آثارو د له منځه وړلو د مخنیوي په اړه او حتی د کورنیو دننه د زور زیاتیو د له منځه وړلو په ارتباط غونډې کوي. په غونډه کې چې روانه اونۍ وشوه پریکړه وشوه چې څرنګه کېدای شي چې افغانان د افغانانو له وژنې لاس واخلي. د غونډې پریکړه لیک د ورسپانې په باور اوس د افغانستان په 1600 جماعتونو کې بیشل کیږي څو د خلکو عامه پوهاوی ورسره زیات شي. انټرنیشنل هارالد ټریبیون ورسپانه د اسلامي عالمانو په وینا چې د استنبول په غونډه کې راغونډ شوي وو لیکي عالمانو پرته له سویرې په جرأت خبرې وکړې او په داسې غونډو کې د خشونت پر ضد خبرې ګرانه نه دي. یوې بلې چاپي خبرونې د بې پولي خبریالانو ټولنې په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې بیا د خبریالانو پر ضد د زور زیاتیو د زیاتېدو مسله څېړلې او اندېښنه یې ورته څرګنده کړې. دې خبرونې د قلات د راډیو تړل او د خبریالانو د لنډ توقیف په څېر مثالونه ورکړي دي او لیکي د فبروري په 24مه امنیتي ځواکونو د ننګرهار په مرکز کې پر هغو لسو خبریالانو بریټ وکړ چې هغوی د جلال آباد پر امنیتي مرکز د ځان وژونکو بریټ د پیښې په اړه معلومات راغونډول. د پیپولي خبریالانو ټولنه د رسنیو په اړه د دوی په وینا پیچلو فرمانونو ته هم اندېښنه لري، ځکه چې د دې ټولنې په باور له دغه سي پیچلو عباراتو بیلابیل تعبیر اخیستل کېدای شي چې ورسره د رسنیو هڅې له ستونزو سره مخامخ شي.
تاسو مغل آزادې رادیو ناوړی ملي اختلاف وای چې د افغانستان په حکومت کې ځینې کړې هڅه کوي چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت تر سره نشي. د ملي اختلاف د رهبرۍ شورا غړي محمد یونس قانون د خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې کړې چې په اړه یې تفصیل نسیم شفق راکړي.
سره له دې چې افغان حکومت تل ټینګار کوي چې د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي، خو یو شمیر سیاسي ګوندونه او د حکومت اپوزیسیون لا هم له دې عمله اندېښنه لري. د افغانستان د ملي ائتلاف د رهبری شورا غړی او په پولیسي جرګه کې د خلکو استاذي محمد یونس قانوني وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره لا تر اوسه د حکومت لخوا لازم اقدامات نه دي شوي. ښاغلی قانوني د پنځشنبه په ورځ د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې ځینې حکومتي کړۍ په دې هڅه کې دي چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره نشي.
ما خواهان برگزاری انتخابات در تاریخ معین
موږ د اساسي قانون له مخې پر ټاکلې نیټه د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوو، خو لا تر اوسه موږ د داسې یو قدم شاهدان نه یو چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره موږ ته ډاډ راکړي. برعکس، داسې حرکات لیدل کېږي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د خلکو اندېښنې لا ډېروي.
نسبت به شفافیت انتخابات بیشتر میسازد.
خغلی قانوني سرګند کړه چې د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون په چارو کې لاسوهنی د رايو د نویو کارتونو نویشل او داسې نور د دا یقیني کوي چې په افغانستان کې د راتلونکو عادلانه او شفافو انتخاباتو لپاره ټینګه اراده نه ده موجوده. هغه خبرداري ورکړ کچیرې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات په خپل وخت او شفاف ډول ترسره نشي، نو په افغانستان کې به جدي ستونزې او بحران رامنځته کړي. خو ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ورځ وویل چې ډیر کوښښ به وکړي چې راتلونکي انتخابات شفاف او آزاد ترسره شي. هغه څرګنده کړه چې د شفافو، آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل د ته هم ډیر اهمیت لري.
آیا برمای خوب خواهد بود که در افغانستان انتخابات خوب؟
آیا ما ته بدار شوی چې په افغانستان کې شه سم او با عزت انتخابات ترسره سي او په شمو شرط بل ولسمشر راسي او کنا سم او بد انتخابات چی زکور ناستیم او خلق وای دا ټول د کرزی لاسه د یو انسان په توګه به زه کوم ډول انتخابات غواړم؟ جواب دادی چې ښه انتخابات تر څو شنو ملرم او تاریخ می شه یاد کیم. نو زه ډیر هڅه کوم چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات په آزاد او خپلواک ډول وسی،
آزاد و مستقل مردم افغانستان بر پاشوه.
ټاکل شوی دا چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 ملمریز کال په حمل میاشت کې ترسره شي. یو شمیر سیډونکو او سیاسي کړي د دې ترڅنګ چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښمن دي، ناامنۍ هم په دې برخه کې یو بل لوی ستونزه بولي. خو چارواکو ډاډ څرګند کړی چې امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړي.
و موردل چې ولسمشر کرزی وایي د هڅه کوي چې انتخابات په وخت او شفاف ترسره شي، خو د اپوزیسیون یو شمېر مشران په دې اړه اندېښنه لري. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو اوري. د اسلامي همکاروي د سازمان دیني عالمانو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی غندلی او له ملګرو ملتونو او د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره په پوره وس او توان هلې ځلې وکړي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د اسلام هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په لسګونو دیني عالمانو د خپلې غونډې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د اسلام په نامه هر ډول تاوتریخوالی ناروا عمل او جرم ګڼلی دی. د غونډې ګډونوالو ویلي د ځان وژونکو بریدونو او نورو تاوتریخوالي لپاره له اسلامي احکامو او شرعي نصوصو څخه ناوړه ګټه اخیستل نامشروع عمل دی. د نړۍ له مختلفو اسلامي هیوادونو څخه شاوخوا شپېتو دینی عالمانو په خپل اعلامیه کې د افغانستان، پاکستان او د سیمې پر دینی عالمانو غږ کړی چې د زغم او اعتدال د کلتور د راجولو لپاره کار وکړي. د استنبول په دې کانفرنس کې د نړۍ برجسته دینی مسلمانو عالمانو د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو له مشرانو غوښتي چې د خپلو حقو استازو او غړو امنیت خوندي کړي چې د سولې لپاره کارونه کوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د دینی عالمانو په پریکړه لیک کې د غرض راغلی چې ملګری ملتونه او د اسلامي همکارۍ سازمان دی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره له خپل نفوذ او اغیز څخه کار واخلي. په دې غونډه کې چې د افغانستان دینی عالمانو او د مدني ټولنې استادو هم پکې برخه درلوده، په افغانستان کې د خصوصو د حقونو، پوهنې، روغتیايي خدماتو او لپانګونې څخه ملاتړ هم اعلان شوی دی. په داسې حال کې چې پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې لپاره په جوړیدونکو غونډه کې لګډون انکار وکړ، دا لومړی ځل دی چې د اسلامي نړۍ مخکښ دینی عالمان او ستر مفتیان په دومره صراحت سره په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي غندنه کوي.
خبری مجله اوري.
دا د آزادې رادیو دا د روسیې د قفقاز د سیمې مسلمان جنگیالي سوریې ته هم رسیدلی او د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنگیږي. دا ولسمشر بشار الاسد د حکومت وسلوال مخالفان تاییدوي چې د شمالي قفقاز د سیمې شاوخوا سل جنگیالي له دوی سره اوږه په اوږه د حکومتي ځواکونو پر ضد جنگیږي او تیره میاشت دغه ځواکونو ولس تنه ووژل شول. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
رویترز خبری آژانس په یو راپور کې لیکلي چې د روسیې د قفقاز د سیمې یو شمېر خلک سوریې ته ځي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جګړې کې چې دوی جهاد بولي برخه واخلي. آژانس د چچنۍ عمر ابوالچچن یادونه کړې چې خپلو پلویانو ته د بشار اسد پر ضد د جهاد بلنه ورکوي. د دله لوري په وروستیو کې وی خبرې شوې ویډیو وښودلې چې د روسیې د قفقاز د سیمې مسلمانان د سوریې په کورنۍ جګړه کې څومره رول لري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت بیا د بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي. عمر ابوالچچن وویل جهاد ته ډیر شیان پکار دي خو تر ټولو مخکې پیسې پکار دي. د همداراز وویل ډیر چانسونه یې له لاسه ورکړي خو اوس ورته داسې ښکاري چې په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د یوه اسلامي دولت د جوړولو فرصت برابر شوی دی. د سوریې د حکومت اپوزیسیون تایید کړ چې الچچن د دغه هیواد په خاوره کې اوسي. په پاریس کې میش کارپو مایر بیک واچا گایف وای دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر شمیر چچنیان له هیواده د باندې په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د زیات کړه تر دې مخکې ویل شوی و چې چچنیان په افغانستان کې د طالبانو په ګټه او دغه راس په عراق کې جنگیدلی دي خو کره ثبوت نه دی ترلاسه شوی. د سوریې پوځیان او دغه راس کارپوهان وایي چې په دغه هیواد کې د شمالي قفقاز په لسګونو او شای سلطنه جنگیالي په جګړه بوخت دي. چچنیایی بیلتون غوښتونکو د پخوانی شوروي اتحاد له دړي وړي کېدو وروسته د روسیې له پوځ سره هم ډېرې جګړې کړې دي. اوس هم په سیمه کې له روسي ځواکونو سره په خونړیو جګړو کې شکیل دي او دا ویره هم شته چې په سوریه کې جنگیدونکي چچنیایان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي او په سیمه کې جګړه نوره توده کړي. که څه هم د چارو کارپوهان وایي اکثره چچنیایان چې په سوریه کې جنگیږي هغه محصلان یا د دیني زده کړو زده کوونکي دي چې له روسیې د باندې زده کړې کولې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سوریې د حکومت وی مخالف سرچینې وویل چې چچنیایان له لیبیایانو وروسته دوهم زیات بهرني جنگیالي دي چې په سوریه کې جنگیږي. لیبیایي جنگیالي د قذافي د رژیم له پرځېدو وروسته سوریې ته تللي دي. د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وی سرچینې وویل چې تیره میاشت د حلب ښار په شاوخوا کې د شمالي قفقاز ولس جنگیالي ووشل شول.
او سم مخکې لدې چې امید مرزبان در تبل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کی د ژوند رنگونه ورو
د ژوند رنگونه
کا ماما ول دی نوم را دا واخل دی کم ځای
ما نوم دا محمد طاهر دی میدان شهر وسیدونکو دی نرخ کور نوم دلته په شودای صالحین کې دی مونږه ترخیلی په قام باندې ترخیلی ما
دلته دا زخوی چې وینه ما ممی زی کی دی دلته چار مغز سپین کړي کی دی نه خود دی پستا دا جلغزم لري اوس په څه لګیا وی
اوس دا کشمش مشمش دا پاکول لګ دلته نه سودا کاروبار نو څنګه حکومت مجبوری ده چې کارونه کو نه کیږي بیکاریم نه کیږي الحمدلله زار بر شکر خدای لا سپیرا کړی دی په دې باندې موږ ډیر له خدای ته شکر گزار یم.
تاسو په خپل سپینګيري يم یي نور ماشومان نه لري تاسو کار کوي کڅنګ
مال دی خدای د زمون نمستا بچان نمستا دا کور کې کینم کور ماته خوند نه راکړي
قرار نه ستې خوند نه درکې
قرار نه ستې خوند نه راکړي زم چې کار وکم د څو لا سپیر کوړي یو کار کیږي چې لا سپیرونه کورې کار نه غا نه کیږي خامخا دې د غل وژن موږ راغلي دا په لې اورو خو دا کلا کلا دا اسکرم تنگی کلم دې سب څخه غلم کلم دې سب څخه غلم مجبور
وو کنه اوس هم تاسو سړک پر سر ناشته کنه
سر باندې ناشته مجبوری ده نو څنګه وکړو
داسې کوم مناسب ځای مونږ نه پیدا چل تکې نه ودا خرڅ
نه ځای نهسته کنه به خي ځای دې ځای نهسته څوک نو مجبوری ده دا نه دې سړک پر سر باندې ناشته
دا کم ځای نه راوړې
دا منګل کندارم راوړو لا دلته مخلو اره کم چې برابر سره مغه څه کار کو
ماما اوس خو پس پینګرټوب کې دغه میوي څه وشي مې وي په ځواني کې د څه کارونه کول
په ځواني کې هم دا یا د مال کسب یا د هغه کسب یا یوري زره له دا کارونه له ترکستان له کټغان له نور نه راول کلم پاکستان یو شهر راول دلته مخ ټول ځواني کوم دغه کارونه ونو
د تاسو وخت کې وای خلکو ډیر پیاده مزلونه کول کنه
ولا پیاده مزلونه د منګ وخت خو نو د منګ وخت مخکې پیاده مزلونه منګ مخ وخت خو موټرو
کا موټر پیدا کړي
موټر پیدا کړي
خو داس یو نیم به وکنه
نو موټر ډیرو موٹر ڈیرو
یار
مشپیتو تھا یا کم مشپیت سیما
دیوراجی چو پیسے پیدا کرے
ہزار بار شکر کلا پنج سو سے کلا پک سو سے کلا زر روپی سے کلا کم سے کلا زیادہ سے دکانداری کر رہا معلومات میں کیجیے
استاد خو سڑک پر سر ناستے کنا کم زائم نشتا نو دغه شیان چې کله ماخام تاسو بیر ته زئ څه کوي دا تاسو پښاوړی کڅنګ
دل د کراچی ورته نیسم ول د مسرایک ګودام ورته نیول ما ګودام کې قدم ته زمو کوړت
او د مسیم لری نه لری
و مسیم هم دی زمون میم دی بیګای څلارسم مسانو ته شی میو یو چې ولما
سم ټول در راته وی
ټول راته راته سی بس نور
کا بس خپل ژوند کې خوشاله
الحمدلله بالکل خوشاله
بس خوشاله اوسې ډیر
ہزار روپئے